وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې آیا د افغانستان لوړې تحصیلي مؤسسې خصوصي مؤسسې معیاري تحصیل یا معیاري په معیار برابر دي که نه. په دې اړه د تاسو نظرونه اخلو. د پروګرام له کابله زموږ همکاران مخته وړي. خو پیل خبرونو کوو. زه نور یاس نوري وړاندې کوم. د راپورونو لمخه په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 15 سرتیری وژل شوي او 14 نور یې غمل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلمان غړو ته وویل ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نوي لګول شوو بندیزونو برلاسه شي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیه به راتلونکې میاشت لوی پوځي تطبیقات چې له 1991 کال راهیسې به ساری نه لري ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 15 سرتیری وژل شوي او 14 نور یې غمل شوي دي. چارواکو که څه هم د دغه برید او د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د فاریاب د ولایتي شورا دو غړو دا پېښه تایید کړې او ویلي دي چې پرون شاوخوا 350 سرتیري چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې دېره وو له خپلې قرارګاه څخه ووتل او میمنې ته په لاره په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه کمین سره مخامخ شول. د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالله باقی هاشمی ازادي رډو ته وویل چې په دې پیښه کې شل نور سرتیری ټپیان شوي او لسونه تر شلو پورې پوځي ارادي او د سرتیرو مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي. د ولایتي شورا یو بل غړي نادر سعیدي وویل چې د پیښې په ځای کې پرېښودل شوي پوځي وسایل په هوایي بمباري کې له منځه وړل شوي او غورماچ ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې ده. لبل خوا په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو لخوا په خبره شوی خبر پړنه کې بیا د فاریاب په قیصار غورماچ او کوهستان ولسوالیو کې د هوایي بریدونو او لوسلوالو طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې د طالبانو د څو مهمو قمندانانو په ګډون د نږدې 150 وسلوالو د وژل کېدو او د 440 نور ټپي کېدو ادعا شوې ده. د خبر پړنې له مخې په دغو بریدونو کې د ملي اردو یوازې 15 سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیر ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند سرخوم سیمه کې یو لوی پل چې د اورزګان دوی ولسوالۍ چارچینو او دهراوت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نښلوي او خلکو پرې ډېر تګ راتګ کو په بمونو الوزولی دی. په اورزګان کې د 215 متل قلي اردو د څلورمې لوا وایان حکمران وفادار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ماتې وروسته دغه پل د څو بمونو په ذریعه ویجاړ کړی دی. د چارواکو په وینا دغه پل چې 45 متره اوږد او 1 متره سور لري کاله مخکې د استرالیا لخوا د 550 امریکایي ډالرو په لګښت د 9 میاشتو په موده کې رغول شوی و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شاوخوا 3000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلعهناو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور شوی وایي په قلعهناو کې دا مهال په اتو مرکزونو کې شاوخوا 15000 کسان چې د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي ډېره دي. د اوچا راپور چې د مهاجرت له نړیوال سازمان سره یې په ګډه برابر کړی زیاتوي چې د دایکندي ولایت د میرامور ولسوالۍ له یوه کلي څخه هم 900 کسان د وچکالۍ له کبله یوې بلې سیمې ته چې اوبه لري کډه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلمان غړو ته وویل چې ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نویو لګول شوو بندیزونو برلاسه شي او په سپینه ماڼۍ کې ایراني ضد چارواکو ته به وښیي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسېدو کې ناکام شي.
ما نمیگذاریم یک موش ضد
موږ نه پرېږدو چې یوه ایرانۍ ضد څپه چې نن ورځ په سپینه ماڼۍ کې راټوله شوې د موږ په وړاندې د څه جوړه کړي. سپینه ماڼۍ دې داسې فکر ونه کړي چې د نننۍ غونډې له نتیجې به خوشحاله شي. روحانی نن په تهران کې د پارلمان غونډې ته وربلل شوی و چې په هیواد کې د روان اقتصادي وضعیت د خرابېدو د بیو د لوړوالي او د بیکارۍ د زیاتوالي په وړاندې د خپلو اجراتو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو په هر صورت د هغه ځوابونو د وکیلانو قناعت حاصل نه کړ او دغه موضوع یې قضایي ادارې ته وړاندې کړه. د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته دا لومړی ځل ده چې روحانی چې د یوه منځلارې مشر په سترګه ورته کتل کېږي پارلمان ته زهرېږي، او دا به د توندلارو سیاستوالو لپاره چې د روحانی له اقتصادي اصلاحاتو سره یې مخالفت کوو یوه بریاوي. په داسې حال کې چې د ترکیه او متحدو ایالتونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې، انقرې له اروپا او روسیې سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبې د برېټانیا او جرمني له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له ترکیې سره د اړیکو د پراخولو په اړه بحث وکړ. اردوغان د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اقتصاد، سوداګرۍ، پانګونې او همداراز د سوریې د بحران په اړه خبرې وکړې. اردوغان له خپل جرمني سیال واټر شټاین مایر سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد دونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراخولو هوډ څرګند کړ. تیره اونۍ موسکو ته د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو په مشرۍ یو پلاوی واستو څو له روسیې څخه د دافع هوا اس 400 توغندیو د پیرودلو د پلان شوي معاملې په اړه بحث وکړي. د ترکیې له دې پلان سره امریکا کلک مخالفت کړی دی.